السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. دغه پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه وړاندې شوې. نن تاسو تکرار اوړی خو د دې خبرونې په سر کې تاسو پام کړئ د سات خبرونو ته. اروپایی ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې سملاسي ټولو نجونو او میرمنو ته د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د دغې ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل د دوشنبه په ورځ د سلواغې یا دلوي په دریمه په یوه اعلامیه کې ویلي د ښوونځیو تړل د طالبانو د پخوانیو ژمنو خلاف یو کار دی. اعلامیه کې چې د دغې ټولنې پر ویبپاڼه خپره شوې راغلي، اروپایي ټولنه هیله لري چې د طالبانو حکومت له افغانانو سره کړې ژمنې عملي کړي. اروپای ټولنې له تعلیمه د نجونو منع کول د ښځو او میرمنو لپاره لوی شاتګ بللی او ټینګار کړی چې د یو په ځان بسیا او باثبات افغانستان لپاره د ښځو زده کړې مهمې دي. جوزف بورل دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د دوشنبه په ورځ بروکسل د افغانستان په اړه د اروپای ټولنې د یوې غونډې کوربه دی. پرون یکشنبه د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت په نوم یو نوی ائتلاف په کار پیل وکړ چې 15 سیاسي حرکتونه پکې شامل دي. د دې ائتلاف یو مرستیال شاه محمود میاخیل په تیر جمهوري نظام کې د دفاع وزارت معین په توګه دنده ترسره کړې. پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د دوی هدف د افغانانو د حقونو دفاع او بالاخره په افغانستان کې د ولسواکۍ، سولې او ثبات لپاره زمینه برابرول دي. په بامیان ولایت کې دوه میرمنو د موګکو په دوا ځان وژنه کړې ده. دغه خبره په بامیانو کې د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ ریاست مشر مولوي سیف الرحمن محمدي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړه. ښاغلی محمدي ویلي یوې 14 کلنې نجلۍ په سیغان ولسوالۍ او بلې 50 کلنې میرمنې په یکاولانګې نمبر 2 ولسوالۍ کې د یکشنبه په ورځ د موګک دوا خوړلې چې وروسته یې په مرکزي روغتون کې سا ورکړې ده. محمدی ویلی د پیښې لامل روښانه نه دی خو دوی په اړه پلټنې پیل کړې دي. د امریکا پولیسو لاس انجلس ښار ته نږدې د نڅا پر یو کلب د برید کوونکي جسد د یو موټر دننه پیدا کړی دی. دغه کس د یکشنبه په شپه د جنورۍ په 1 د مونتنری پارک پر کلب ډازو کې لاس تنه ووژل او لاس نورې ټپیان کړل. د لاس انجلس ښار د پولیسو یو چارواکي رابرت لونا د یکشنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې بریدګر 22 کلن او نوم یې اون کان تران وو. د پولیسو دغه چارواکي ویلي بریدګر له برید وروسته خپل ځان هم په ډزو وژلی. دغه پیښه د چینایانو د نوي کال په شپه وشوه او تر دې وروسته لاس انجلس کې د چینایانو او آسیایانو د امنیت په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیره انالینا بیربوک وایي هیواد تیار دی پولنډ ته صلاحیت ورکړي چې په جرمني کې جوړ شوي لیوپارد 2 ټانکونه اوکراین ته ورکړي. میرمن بیربوک دا څرګندونې پرون یکشنبه داسې مهال کړي چې د پولنډ صدراعظم ماتیوز موراویتسکي پر برلین انتقاد کړی چې ولې د ناټو غړو هیوادونو ته اجازه نه ورکوي څو دغه ټانکونه اوکراین ته ولیږي. جرمني ویلي وو تر هغو دغه ټانکونه کیف ته نه ورکوي چې لومړی د امریکا متحده ایالاتونه د ابرامس په نوم جنگي ټانکونه اوکراین ته ورنکړي. له دې درکه جرمني د اروپایي هیوادونو له سختو انتقادونو او فشارونو سره مخامخ وو. د اوکراین پوځ وایي روسي ځواکونه په دریو استقامتونو کې د پرمختګ په حال کې دي، خو بیا هم خپله عمده هڅه پر بخمود ښار عملیاتو ته متمرکزه کړې ده. د اوکراین د پوځ چارواکو پرون ویلي په زاپوریجیا، افدیفکا او لیمان کې د روسیې لخوا عملیات له ناکامۍ سره مخامخ شوي، خو اوکراینی ځواکونه توانېدلي چې په کوپیانسک، نوپاولوفسک او خرسون کې د ځانونو دفاع وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یو پارک کې د چینایانو د نوي کال د لمانځلو جشنونه پیل شوي چې تر ډیره چینایي الاصل امریکایانو پکې برخه اخیستې. که څه هم دغه جشنونه وروسته له هغې یو څه پیکه شول چې د شنبې ناوخته یو وسلوال کس د نڅا پر یوې ډلې ډزې وکړې چې لس کسان یې ووژل او لس نور یې ټپیان کړل.
روغتیا د ژوند شتمني.
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم، هیله من یم ښه او روغ اوسئ. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د روغتیا ژوند شتمني دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. په تخنیکي برخه کې راسره شفیق عیار همکاری کوي. د هغوی سلامونه او درناوی هم ومنئ. د اورتوپیدي متخصص ډاکټر ښاغلی لیاقت خان مومند زموږ د پروګرام میلمه دی. له دوی مننه کوم چې زموږ بلنې ومنله او په پروګرام کې راسره ګډون وکړ. په دغه پروګرام کې به په دې باندې بحث وکړو چې د ژمي په موسم کې په ځانګړي توګه د هوا له سړېدو سره د سړکونو لارو او کوڅو په کنګل کېدو او ښویېدو سره د خلکو د لوېدو او له امله یې د لاسو پښو د ماتېدو او د هډوکو د ژوبلېدو د عضلاتو د ژوبلېدو او پړسوب پېښې زیاتې رامنځته کېږي او په ټوله نړۍ کې دا طبیعي دي چې دغسې پېښې وشي، خو په هغو هېوادونو کې چې امکانات کم وي او معمولا لارې او سړکونه په واورو پوښلي وي او ژر نه پاکېږي، د خلکو ژوند ته ګواښونه نسبت نورو هغو سیمو ته چې امکانات پکې وي او لارو کوڅې پاکې وي او کنګلونه نه پرېښودل کېږي، دغه پېښې زیاتې کېږي. افغانستان کې هم ګڼې سیمې داسې دي چې په هغو کې لارې او سړکونه اکثر کنګل نیسي او د موټرو د ټکرونو د خلکو د لوېدو لامل کېږي، چې پکې د خلکو د لاسو پښې د هډوکو د ماتېدو او د عضلاتو د ژوبلېدو ډېرې پېښې رامنځته کېږي. په همدغه پروګرام کې به تر ډېره په همدې مسایلو خبرې وکړو، دا چې د هډوکو د ماتېدو نښې څه دي، تشخیص یې څنګه کېږي، څو ډولونه دي، کومې پېښې ډېرې جدي دي او کومې کولی شي چې ژر تر ژره ځان ډاکترانو ته ورسوي او کومې کولی شي پخپله ترې وي اندازې درملنه وکړي تر هغو چې ډاکټر ته ورځي او کلینیک ته ځان ورسوي. همدارنګه به د عضلاتو د ژوبلېدو، پړسوب، د شینوالي او ځینو نورو مسایلو باندې هم خبرې وکړو. د پروګرام په یوه برخه کې به په دې باندې بیا بحث وکړو له خپل ښاغلي میلمه سره چې د ژمي په دې سړه هوا کې د فروست بایت یا د یخ وهلو ګڼې پېښې کېږي چې خلک په اکثر هغو سیمو کې چې په لویو لارو کې ایثار پاتې کېږي مسافر او یا هم ډیر وخت له کوره د باندې وي د ژمي په سړه هوا کې، چې اوس وخت په کابل او ځینو نورو سیمو کې هوا له منفي شلو هم په ځینو حالتونو او په ځینو شپو کې پورته تللې ده، نو د یخ وهلو ډېرې امکان شته او دغه پېښې شوي هم دي. د طالبانو د حکومت چارواکو تایید کړی ده چې لږ تر لږه 104 کسان په 10 ورځو کې په افغانستان کې د یخ وهلو په پیښه کې مړ شوي دي، یخ وهلي دي او مړ شوي دي، او لسګونه نور کسان هم ژوبل دي چې اکثرو پښې او لاسونه او ګوتې تورې اوښتي دي او د یخنۍ وهلو یا د فروست بایت دغه پیښې رامنځته شوي دي. په دغه پروګرام کې به په همدې مسله باندې خبرې وکړو چې څنګه ځانونه خوندي وساتئ، څنګه که د باندې هم کار کوئ په څه شکل او په څه ډول باندې ځانونه ګرم وساتئ او د دغسې ناوړه حالاتو یا حاد حالاتو څخه ځانونه وژغورئ چې بیا خدای مکړه لاس پښې مو ژوبل شي یا مو ګوتې تورې واوړي چې له پرې کولو پرته بله چاره نه وي د ډاکټرانو لپاره. ښاغلی لیاقت خان مومند، پروګرام ته مو ښه راغلاست وایمه. مخکې له دې چې د تاسو څخه اوله پوښتنه وکړمه، اوریدونکو ته به د ازادي راډیو د ژوند شتمني، د روغتیا ژوند شتمني د دغه پروګرام شمیرې ووایم چې دوی هم راسره تماس ونیسي او دوی هم خپلې پوښتنې مطرح کړي یا که څه نظریات لري. البته زموږ د واټس اپ شمیره ده 00 420 24 40 شپېته 1 یا 00 420 24 40 شپږ 1. په همدغه واتس اپ باندې خپل لیکلي او غږیز پیغامونه موږ ته راستولی شي. په دې خاص مورد باندې کوي کولی شي وخت لري موږ ته راولېږي چې موږ درته خبرو کړو، که نن نشي حداقل په نورو پروګرامونو کې به واخلو. او همدارنګه زموږ سټوډیو ته په مستقیم ډول هم زنګ راوالی شي 00 420 24 40 15 01. د تاسو ټلیفونونه به په څو شیبو کې بیا راواخلو، خو اول به ورشو ښاغلي ډاکټر لیاقت مومند. ښاغلی مومند صاحب، بیا مو ښه راغلاست وایم. په اول کې د هډوکو د ماتېدو په ارتباط باندې راته ووایئ چې څومره خطرات زیاتېږي د سړې هوا او د لارو کوڅو په کنګل کېدو او ښویېدو سره.
سلامونه او نیکې هیلې تاسو درنو لیدونکو ته. سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم چې ټول روغ او جوړ اوسي. بلې، د ژمي په موسم کې عموماً هوا سړی کې او د اوبو سړکونو په سر باندې چې کمی اوبه پرتې وي یا بارانونه شوي یا واورې شوي، نو هغه یخونه نیسي. کله چې دا یخونه د سړک په سر باندې پیدا شي، نو د ګرځېدلو په حالاتو کې د څوک چې په قدم وهي هغوی د غورځېدلو سبب ګرځي، او طبعاً چې څوک وغورځېږي د هغې کې د بدن د مختلفو برخو تجهیزات یا ضربې پیدا کېږي، نو د هغې له امله امکان لري چې د د لاس یا د پښې یا د سر یا د ملا د برخې هډوکي یا ماچ یا یا زړه ضربه وګوري.
بله بله، مننه کوم ډاکټر صاحب، مننه چې په اول کې مونږ راته ویل. یعنی د ژمي کې دغه سي پیخي زیاتیږي، او تاسو چې د اورتوپیدی ډاکټر یاستئ، له دغه سي مریضانو سره به هم سره کار لري. څومره مو یک فیصدی راته وی چې مریضان څومره زیات شوي دي په دغه شپو ورځو کې خصوصا؟
بله، په ژمي کې د اورتوپیدی مریضان، د ټروما مریضان عموما، دغه د اړوک ماتېدنه ټروما برخې پورې تړاو لري، دا واقعیت زیاتیږي. تقریبا 15% دغه واقعیت زیات شوي د مخکې په نسبت باندې.
بله مننه. او ډاکټر صاحب، یو بله پوښتنه په همدغې مورد چې بیا وروسته ممکن پرې بحث لږ څه ډېر وکړو، دا چې په ژمي کې ځینې دردونه چې د اډوکو وي، مثلا د مفصلونو دردونه جوینټس چې ورته وایي، او د پښو هغه پخواني دردونه او ټپونه چې دي، هغه راتازه کیږي؟ یو عام اصطلاح ده چې دغه دردونه بیرته راتازه کیږي، دغه څومره په طبي لحاظ باندې سمه ده؟ او واقعا هم دغسې پیښې زیاتیږي په ژمي کې؟ او علتونه یې فکر کوي څه دي چې هډوکی آیا د سړې هوا په حس لري؟ څنګه هغه کیږي دغه انسان ته؟ څنګه اس لویږي د درد په هډوکو ته خصوصا؟
کم ناروغان چې مخکې ضربه لیدلي او یا زخمی په امینه اصطلاح باندې ورته پیدا شوی، په هغوی کې دغه نورمال نس په فیبروزي نس باندې بدل شوی اوسیږي. دغه انساج بیا د حرارت مقابل کې تقریبا ډېر اساس کیږي. کچیرې هوا کمیږي، حرارت درجه کمیږي، نو دغه د درد احساس ورته زیاتیږي. کم تب نه تازه کیږي، هغه پخوانی تب دی، خو در احساس پکې زیاتیږي.
بله مهمه مسله دا ده چې ځینې وختونه دغه د هډوکو د ماتېدو یا د هغه چې فراکچر ورته وایي چې کسر رامنځته کیږي، دغه اکثر خلک نه پرې پوهیږي. څو پیښې موږ خپله ته لیدلې دي، یا تا اوریدونکي به هم داسې تجربه لري. ځینې کسان پښه پړسیږي یا شنه حته اوړي، یو ګوته وایي چې خیم، حتی ټوله ورځ پرې ګرځي، مګر چې کله ډاکټر ته ورځي ورته وایي چې ستاسو خو هډوکی مات شوی، یا مو پښه ماته شوې ده، یا مو پنجه ماته شوې. څنګه باید سړی پوه شي؟ کومو حالتونو کې سړی باید پوه شي چې هډوکی مې ژوبل دی، او باید زه سمدستي ډاکټر ته ځان ورسوم، او داسې ونه انګیرم چې نه زه ښه یمه روغ یمه؟
عموما خو باید کم کس چې ضربه ګوري، هغه خو حتما باید د لوکو ډاکټر سره یا د بل بخش ډاکټر سره چې کوم صحیح ضربه لیدلې ډاکټر سره مشوره وکیږي. مشوره وکړي او د هغه مشورې مطابق ورته که کوم معاینات ضرورت وي، یا کوم فزیکي معاینه یا ایکسرې معاینه، هغه ورته ترسره کړي. عموما اډوکې چې مات شي، هغې ساحه کې درد ډېر شدید درد اوسیږي، پړسوب ورکې پیدا کیږي. بل هغه مونږ ورته ډیفارمیټیو په ساده اصطلاح باندې او په معنا اصطلاح باندې کوګواریا په ساحه کې پیدا کیږي. که چیرې دغه نښې موجودې اوسیږي، حتما باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. خو زما توصیه دا ده چې که چیرې یو څوک ضربه ګوري، که ډېره عادي ضربه هم اوسیږي، باید حد اقل یو ډاکټر سره مشوره وکړي، د هغه د لارښوونې مطابق بیا ورسره کړنې ترسره شي.
مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس په دې هډوکو په خپل ساختمان باندې هم لږ څه وغږیږو، چې اوریدونکي پوه شي چې کوم هډوکي ډیر حساس دي، خصوصا په لاسونو کې چې سړی لویږي او ډیر په لاسونو باندې سړی بیرته ځان تکیه کوي، مثلا ورغوي دی یا د لاس شا برخه ده، ځینې واړه هډوکي چې دي په لاسونو پنجو کې، او همدارنګه د پښو چیرته سړی اوړي یا پښه تاویږي په ځینو حالتونو کې. یعنی هغه اسی پذیره هډوکي کوم یو دي د انسان په وجود کې چې تاسو معمولا تجربه کوي مریضانو سره؟
او نظر عمر ته فرق کوي. ماشومانو کې عموما لاسونو هډوکي ډېر زیات ماتېږي، د خود مړوان په شاوخوا باندې. بیا په غټانو کې چې عموما د اډولسنس دغه چې بلوغت مرحلې ته رسیدلي اوسي، په دې کې بیا د څنګلې حتی د اوږې دغه زیات اوسیږي، د هډوکو ماتېدنه او د بندونو بې ځایه کېدل. خو په زړو خلکو کې بیا د پښو هډوکي زیات ماتېږي، او هغه خلک چې سپورت کوي په هغوی کې بیا د خنګري بند شاوخوا د بند بې ځایه کېدل او د هډوکو ماتېدل زیات پیدا کېدای شي.
مننه کوم ډاکټر صاحب. مومند، د ژمي په اړه باندې که لږ نور هم تم شو، وبوایو چې په ژمي کې د خلکو لپاره د تاسو توصیات څه ده چې په څه رقم چمتووالي سره دوی د باندې ووځي، څو دغسې حالتونه دوی ته هم رامنځته نه شي او په ځان باندې ډېر پام وکړي؟
عموما خو باید څوک چې په هغه منطقو کې اوسېږي چې هلته یا خونه تشکل کوي نو باید داسې بوټانو یا د بوټان نه استفاده وکړي چې د هغې د استکا قوه زیاته اوسېږي، یعنې د راخې د بوټانو زیاتې اوسېږي، قوي اوسېږي، چې د خویه کېدو امکانات پکې کم اوسېږي. بلکې چیرې د امسا څخه استفاده وکړي نو بهتره خبره به اوسېږي.
ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب تاسو. بله بله، مهرباني مهرباني.
او ډېر ضروري کار نه وي د واورو د یخونو په صورت کې باید ډېر ګرځېدل مونږ شي.
مننه. تاسو کله که څه تم شئ، البته اوریدونکو ته به اوس وخت ورکو که ځینې اوریدونکي په واتس اپ یا زموږ په ټلیفونونو کې وي. زموږ د واتس اپ شمیره به بیا زه اوریدونکو ته تکرار کړم: 00 420 121 140 01. او زموږ د سټوډیو مستقیم د ټلیفون شمیره ده: 00 420 121 140 01. البته تاسو د ازادي رادیو خبرونې په منځنۍ څپه 12.9 هم اوریدلی شئ، همدارنګه په لنډو څپو کې هم چې مخکې وي هغه اوس هم په خپل ځای دی، او تاسو کولی شئ په لنډو څپو کې هم موږ واورئ. خو په منځنۍ څپو کې به په ټول افغانستان کې زموږ غږ همداشي به د ازادي رادیو له لارې واورئ. البته اوریدونکو یې کلرو ل خپل تخنیکی همکار څخه به وغواړو چې هغوی راته خبره کړي. البته فکر کوم یو پیغام راستول شوی دی، هیله من یو چې په همدې خاص مورد باندې وي، د هډوکو په ارتباط باندې چې د موږ روغتیا ژوند شتمني پروګرام ورته ځانګړی دی.
السلام علیکم صاحب، خیر خیریت ډاکټر صاحب؟ زما دا پوښتنه ده چې په دا ژمي کې سینه بغل څه وخت پیښیږي؟ سینه بغل مریضي په څه وخت کې پیښیږي؟ او سړی څنګه ځان ځینې وساتي؟
اوریدونکي واتس اپ ته پیغام را لېږلې و. البته د دوی د سینه بغل په مورد باندې دوی پوښتنه کړې وه چې موږ به اتمن په نورو پروګرامونو کې په خاصه توګه باندې سینه بغل باندې چې اوس پیښې ډېرې زیاتې شوې دي بحث وکړو. خو د همدغه پروګرام په آخر برخه کې به هم د یخنۍ او یخې څپې په ارتباط باندې بحث ولرو. تاسو د ازادي راډیو په واتس اپ او همدارنګه مستقیم ټلیفون شمیرې باندې کولای شئ له موږ سره تماس ونیسئ. فکر کوم لکس لینونه مصروف دي، وروسته به وار ورکو. خو بیا به راشو خپل اوس میلمه ته. ښاغلی مومند، د هډوکو د ماتېدو ترڅنګ د هډوکو د فرکچر یا په عامه اصطلاح د جغزي کېدو حالتونه په څه شکل باندې وي، او کوم حالت ډیر حاد وي او دردونه پکې زیات وي؟
عموما د هډوکو چې مات شي دا اکثر حاد واقعیت دی. فرکچر په اورتوپیدی کې د فرکچر واقعیت حاد واقعیت دی، حتی دا یو ایمرجنسی واقع ګڼل کېږي. کله چې یو کس پیدا کېږي هغه سره باید په عاجل شکل باندې کومک وشي او ترسره شي. د فرکچر نه بیا د ډسلوکیشن چې موږ ورته وایو په عربي کې ورته خاله وایي، دا د بندونو بې ځایه کېدل، دا بیا ډېر حاد حالت یو ډېر دردناک حالت دی. کله چې بند خپل ځای څخه بې ځایه شي نو دا ډېر یو شدیده کلینیکي منظره ورکوي. ناروغ ډېر شدید درد نه پازار وي، او په څنګ کې که چیرې کوم مصاب د هغه لاندې راولئ د ګوتو یا د بندونو حرکات مو سره موافق کېږي.
مننه کوم. فکر کوم یو اوریدونکی اوس لرو، مهرباني وکړئ په همدې خاص مورد باندې که څه پوښتنه یا نظر لرئ یا خپله تجربه راسره شریکوئ. ډاکټر صاحب لیاقت مومند او ازادي راډیو مو په خدمت کې ده، مهرباني.
السلام علیکم زفی الله ورو رتا ته من ډاکټر صاحب ته فل سلامونه وایم.
وعلیکم مرحبا.
اجو کی شروع ده زه خو اجمل خبرې کوم. جن کله چې دیو چا هډو کې ما چې بیا کورنۍ درملنه ایدا سي چې هغه غړی یا چې هغه په مجي نو ډاکټر صاحب نه ځان ما توسه هغه د چې پښتنه د چې کورنۍ علاج باید چاډو کې ما چې هغه باید اول ور کوم اقدام وکړي. مننه.
صحیح مننه کوم. بل اوریدونکو هم که لرو له خغلی عیار زموږ تخنیکی همکار به وورو چې را سره روخي کی. خو اوس لپاره فکر کوم څه نشته، البته د پروګرام وخت بدل شوی نسبت مخته. اوس د افغانستان په وخت د ماخام په و بجو باندې عوامدارنګ په ژوندۍ توګه او بیا به تکرار د مخصوصن په نانیمو باندې دغه پروګرام خبريږي. نو په همدې خاطر باندې ممکن ځینې کسان نابلده وي، خو حتما به په نورو پروګرامونو کې به د دوی اړیکو ته منتظر یو، ځکه چې د دوی مهم نظرونه او پیغامونه باید واورو. پر صورت زموږ یو اوریدونکي ښاغلی اجمل پوښتنه درلوده ښاغلی مومند، او د دغه پروګرام یو مبحثم د کورنیو درملنو او د دغو ماتو هډوکو درملنه ده. خو په اول کې به د طبي لحاظ د اډوکو د درملنې په ارتباط باندې تاسو راسره خپل نظر شریکوئ. پوښتنه دا ده چې کله چې اډوکي ماتیږي په افغانستان کې امکاناتو ته په کتو باندې په طبي لحاظ څه کیدای شي؟ هغه لومړني خدمتونه او لومړني کومکونه څه دي په طبي لحاظ چې باید ورسره وشي؟
متاسفانه په افغانستان کې رښتیا هم د طبابت په ټولو برخو کې، خو په طبابت برخه کې مشکلات ډېر زیات دي. د طبابت نظر کله چې یو کاسر پیدا شي، نو په لومړیو کې موږ باید وګورو چې دا بیرون سره تماس پیدا کړی که نه وي پیدا کړی. که چیرې بیرون سره تماس نه وي پیدا کړی، باید هغه طرف تثبیت کړی شي د میزابي په واسطه باندې، حادثه یو مرکز ته ولیږل شي چې هلته د هډوکو متخصص اوسېږي، د تداوی وړتیا پکې موجوده اوسي، هغه ځای ته ولیږل شي. که چیرې بیا د په کور کې او دغه نه اوسېږي، د صحي مرکز سره نږدې نه اوسېږي، داسې کولی شو چې د یو څو د کلک د لرګیو دغه نه استفاده وکړو، د هډوکو د هغه طرف چې مات شوی هغې سره د یو بنداج په واسطه باندې وصل کړو، یا که بنداج نه اوسېږي یو ټیکې په واسطه باندې یو سره وصل کړو تر څو صحیح مرکز ته ولېږل شي. صحیح مرکز کې به ورته بیا میزابه کېښودل شي، او میزابي په سره به یو ځای دغه ته صحیح مرکز ته انتقال شي، چېرته چې د هډوکو د ماتېدنې تداوی ترسره کېږي.
بله مننه کوم. بل اوریدونکو به هم اوس راوخلو، فکر کوم شته بل اوریدونکو مهرباني وکړئ تاسو خپل
نوم.
بله بله تاسو فکر کوم زموږ غاغوري مهرباني وکړئ مهرباني.
اوس غاغورم سلامونه قبول کړه. السلام علیکم رحمت الله وبرکات.
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ صاحب مهرباني.
تشکر. زما د اکثر سره دې پښتنې دی وروره. اوله پښتنه خو مې دا ده چې دا اډوکو ضعیفي یا د مفاصلو ماتېدل یا ضعیفي د اډوکو انسان ته په کم سن کې ډېره پیدا کیږي، او دا په نرو د سږي په نرو په سږي کې فرق لري کې نه لري؟ او پردان زه خپل یو داسې یو مریضي اخته یم ډاکټر صاحب، چې دا کله کله لازمه زنګنونو کې درد کوي او په درد کې سوزش کوي، دا هم د اډوکو د مفاصلو سره ارتباط لري کې نه لري؟ ډېره مننه.
سید مننه کوم. فکر کوم قاری صاحب پښتنو چې زنګ راواله یو دوی خپل پښتنه وکړه ډاکټر صاحب تاسو جواب ورکوي، خو فکر کوم منتظر کې پات شي یو بل اوریدونکو به راواخلو، بیا به دواړه پښتنه سره یو ځای جواب کوي. مهرباني وکړئ.
او بل سلام الله محترمه.
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ.
مننه البته ډاکټر صاحب هم ډیر سلام علیکم. البته محمد نبی احمدی ملایت بغلان محترمه.
مننه کوم احمدی صاحب محترم مهرباني وکړئ موږ مونږه کاورو.
او مننه خوشاله اوسې ګلب ډاکټر صاحب یو سوال یانه دا کلب بازیش که سباندان یعنی تقریبا ده چه الله اسمات یا بکا بازی مرغان رولی تقریبا اغا بنداش یا مثلا غلاش تری مثلا به زیادتر وقتو که گوی اغا دوشی کوب جوری گی ما اینو دکتر سیف داگه دوشی یعنی دابا منفی توامی گی دکتر دورش یعنی اغا دکتر به حضور کسی اغا یعنی ماینو که تقریبا اغا اکسون واخلی بی اغا او تری
صحیح
صحیح تری زما په نزا دماغ خپل د شی غوته وخت کې ماته سه و تقریبا وسم کله کله زما شي ډیره خوږیږي نه تقریبا جوړ سوی ده، خو د پښې غوته مې د شی لږ زره هغه جوړ سوی ده ډیر تقریبا یا هوا کې ډیر درد کوي. ما ډاکټر صاحب دا سوال وشي دا کله باندې کې زیاتره خلک د شکه سره باندې بده نه مو خلک ډیر کارونه کوي، په بعض اوقات کې خلک هم ستا بعد جوړ کې د شی خلک اکثره د چاغ نه لري ير په نه لري تقریبا هغه ډیر ځان رسي خلکو ته. نو دا ډاکټر صاحب سوال محترمه.
مننه کوم احمدی صاحب د بغلان نه دوی زنګ راولې ترغه مخکې هم قاری صاحب پښتون چې هغه پښتنه وکړه. البته ما د دوی پښتنه یادښت کړی ډاکټر صاحب د قاری پښتون پښتنه دا و چې په کوم سن کې خلکو ته دغه د اډوکو دردونه پیدا کیږي، او بیا د نارینه او د ښځو توپیر ویلې او چې نه چاته ډیری پیښې دی شي. بل پښتنه دا و چې د دوی زنګونونه درد کوي او سوزش ورسره لري. سوزش په دې مورد باندې اول که تاسو خپل نظر ووایئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
پښتنه مې واخیسته د هغه فکر کوم د اډوکو د ضعیفالو په باره کښې پوښتنه لرله. د اډوکو ضعیفالی خو په نارینه او ښځینه کښې دواړو کښې پیدا کېږي، خو په ښځینه وو کښې واقعیت زیات اوسېږي. عموماً د پنځوس کلنۍ پنځه پنځوس کلنۍ نه وروسته دغه د اډوکو ضعیفي چې په طبي اصطلاح کښې ورته یو شپیروزیز وایي زیات پیدا کېږي. چون په ښځینه وو کښې سروجن هورمون د پو د عادت ماهوار د بندېدو نه وروسته کمیږي سوی، او هغه د اډوکو په منرلایزیشن کښې چې کوم رول دی هغه د منځه ځي. نو په ښځو کښې زیات پیدا کېږي نسبت نارینه وو ته. او بل د بله پوښتنه یې د زنګون د سوزش وکړله. نو ډېر زیات علتونه په کښې شته دی، خو عموماً دغه موسینو خلکو کښې چې عمرونه یې زیات اوسېږي هغوی کښې یو محلت دی اوسټیوارتراټس ورته وایي، شاید د هغې د وجې اوسي دغه رازو ته پیدا شوي. بهتره خبره به دا وي که نږدې کوم د اورتوپیدي متخصص وي هغې ته مراجعه وکړي.
مننه کوم. البته یو څه باید اضافه شي چې د زنګونونو او اډوکو دردونه نه یوازې په موسینو کې بلکې په هغو کسانو کې چې ورزش کوي، یا رزمي یا فوټبال یا نور ورزشونه کوي، په هغو کې هم دغسې ټپونه او ماتېدنې ډېرې زیاتې پېښېږي چې په لویه کچه باندې په نړۍ کې حتی ورزشکاران په دې باندې کله کله ورسره مخ کېږي او کړېږي ورنه. ډاکټر صاحب، بله پوښتنه زموږ د بل اوریدونکي وه، احمدي په نوم له بغلان. هغوی د شکسته بندانو په ارتباط ویلي. البته زموږ مکمل مبحث هم شته په همدې مورد باندې چې له لومړنیو کومکونو نه به شروع وکړو. تاسو یوه بېلګه وویله چې کولی شي هغه اډوکی چې مات وي د هغه شاته لرګي کېږدي او په بنداژ باندې وتړي تر هغو چې صحي مرکز ته یې رسولی شي. نور څه داسې اولیه کومکونه شته چې وکولی شي ناروغ لږ څه کلینیک ته د تلو وس پیدا کړي او بالاخره سم ورسېږي؟
بلې، نور شیان خو د اډوکي د ماتېدو په صورت کښې طرف تثبیتېږي، د مغه کوم طرف چې مات شوی که پښه یې که لاس وي، هغه د لرګیو په واسطه باندې یا د میزابي په واسطه باندې یا بل کوم نیسي او سخت ځای وي چې پوستکې زخمي نه کېږي، هغه ورسره وصل کېږي تر څو دغه طرف ته د هغه نه وساتل شي، د حرکت نه وساتل شي. د دې لپاره چې هغه په خواشا کښې کوم عصب دی یا شریان دی یا ورید دی د صدمه ونه ویني. او امبولانس عموماً که امبولانس سهولت موجود وي په امبولانس کښې دغه تشفخانې ته انتقال شي.
مننه کوم ډاکټر صاحب.
که چېرې بیا وینه بهېدنه موسه سره موجوده اوسېږي، نو بیا د کوشش وشي هغه ساحه کلکه بنداج باندې وتړل شي تر څو شفخانې ته ورسېږي او هلته بیا په اساسي شکل باندې تداوي شي.
که څوک بلد نه وي، اولیه مرستې نه وي زده، او هډوکی مثلا چاربند یا دیګی چې ورته وایي دا هډوکي مات شوي وي، ضربه یې لیدلي وي، یا ملا ژوبله وي، د ملا کوم هډوکی وي چې ډېر حساس دي او ځینو حالتونو کې انسان ته تر د عمر تر پایه به همدغسې درد پاتې کېږي او ممکن تر ډېره پورې د راپورونو په اساس د فلج او ځینو نورو خرابو پېښو لامل هم ګرځېدای شي که څوک غیر حرفي برخو خوردو کې. د تاسو سپارښتنه په دې برخه کې څه ده چې که څوک بلد نه وي باید څه وشي؟ له نورو خلکو مرسته وغواړي څه باید وکړي؟
هغه څوک چې د ملا ضربې ګوري یا د سر ضربه ګوري په دې حالاتو کښې خو ضرور خبره بهتره خبره دا ده چې صحي ټیم را وغوښتل شي. موږ انشاءالله په دې وختونو کښې دا سهولتونه لرو. په تقریبا د افغانستان په زیاترو برخو کښې به دا سهولتونه موجود وي چې صحي ټیم ته احوال ورکړل شي، امبولانسو ته انتقالېږي او صحي پرسونل سره هغوی بیا په مسلکي شکل باندې مریض په هغه کوم سټریچر چې ورته وي په همغې کښې ځای په ځای کوي او شفخانې ته انتقالوي.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. البته د کورنیو درملنو او د شکسته بندانو په ارتباط به وروسته وغږېږو. اوس دوه پیغامونه لرو، دا به هم خبرو کړو. البته زموږ په واټساپ باندې دغه پیغامونه راغلي، مهرباني وکړئ زموږ همکار به.
السلام علیکم صاحب، خیر خیریت ډاکټر صاحب. زما دا پوښتنه ده چې دا سپین ږیري دا زنګنونه په دایخ کښې درد سه ډېر په تکلیف سي، نو د سیسینو سال اویا یا پنځه اویا کال ته رسېدلې د دې تداوی سته که نهسته دا حال خو دې راکي ورور.
ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ دا پیغام تاسو که تر هغو پورې ځواب کړئ زموږ همکار به بل پیغام هم چمتو کړي چې خپورې
کړي. هو د دې تداوی شته دی خو مهمه خبره دا ده چې د اردوبیلي ډاکټر یې د نزې نه وګوري چې په کوم مهال کې مریضي ده او څه مریضي لري. فکر نه کوم که داسې څوک ورته دغه ورکړل شي چې د مریض لیدل شوی نه اوسېږي او د تداوی دغه پلان ورته ترشی شي. حتماً تداوی لري زنګنونو تداوی اوس په افغانستان کې انشاءالله په ښه شکل باندې په اکثره شفخانو کې ښه ترسره کېږي.
بل پیغام هم لرو هغه هم خپرېدو ته چمتو دی مهرباني.
السلام علیکم، زه جان محمد د هلمند ولایت بند کجکي ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورور زموږ علاقه د سیلیری علاقه ده، دلته خو چا پښه ماته سي لاس مات سي. ورور موږ دلته په سیلاس کښته بندان ورته وایي دغه ته ورولو، نو هغه دا پښه ور وتړي بیا میاشت یا څه وخت تړلي، یا کله کږه سي کله داسې چې جوړه سي. نو دغه ته خو ډاکتران دلته زموږ سره نږدې نسته، یا په ښارو کې دي یا په نور ساحو کې دي. نو موږ وایو چې په دې باندې چې موږ څه اړین تداویر په کار دي چې موږ ورته ونسو.
بله ډاکټر صاحب اتمن مبدي دوی غاک سفر راغی تاسو مو موریده لې، البته دغه پیخي زیاتی شوې دي چې فکر کوم کجکیو فکر کوم چې کجکی نه دوی زنګ راوالی او خو ویل چې یو لری پرتی سیمې نه دوی خبرې کوي والته زموږ لری پرتا علاقه ده او امکانات نه لري
او سی مرکز ده نه پکې.
بله بله بله، یو څه مو ویل چې د شکست بندانو یا کسانو چې دغه اډوکی بل د دې خبره باندې سره برته تړلې دي او جوش خوړلی یا کوک جوش خوړلی دی یا سم په ځای نه دی راغلی او مریض نورم تکلیفیږي او مجبوره چې بیا ډاکتران له سره اډوکی بیرته جوړ کړي او بیرته سره وتړي او بیا به د مریض لپاره څو چنده دردونه زیاتوي او مشکلات به ورته زیاتوي. په همدغې مورد باندې چې یعنی باید څه وشي که دغه اډوکي کاږه جوش وخوري. مخکینی اوریدونکي مو ویلي وو زموږ احمدي چې زما وایي ګوته کاږه هغه شوې ده. بله
نو د دې نه خو مهمه خبره اول همدغه ده، اول کار چې باید ترسره شي چې اورتوپیدی ډاکټر سره یا د یکل د جرعي عمومي ډاکټر سره باید وکتل شي او هغوی ورته لارښوونې وکړي او ښه سینټر یا ښه مرکز ته به ولېږي یا هلته به ښه تداوي وشي. موږ ولیدل، موږ ډېرې واقعیت داسې لیدلې دي چې شکسته بندانو تداوي کړي دي او شکسته بندانو تداوي څخه وروسته بیا د اورتوپیدی متخصص ته یا د شفخانې ته مراجعه کړي ده، ډوکې جوش نه دی خوړلی یا کوک جوش خوړلی دی. هغه وختونه کې بیا ناروغ ته هم زه مشکلات زیاتې وي، ډاکټر ته هم یو غټ مشکل اوسېږي، ځکه هغه اولنی حالاتو کې چې کومه تداوي ترسره کېږي هغې نه وروسته چې شکسته بند تداوي کړي ډېر چیلنج ورته پیدا کېږي. هغه نورمال اناتومي په هغوی ته معلومات نه وي، د اناتومي باره کې شکسته بند ته معلومات نه، د انسان د هډوکي په جوړښت باندې هغوی ته معلومات نه. نو ښه خبره دا ده چې شکسته بند په ځای باندې ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو بهترینه تداوي وشي. کله چې یو هډوکی کوک جوړ شي هغه مجبور دی چې بیا د سر نه مات کړي او بیرته خپل لومړني حالت ته راولي. نو دا یو فوغات مشکل تمامیږي هم مریض ته هم د مریض کورنۍ ته هم ډاکټر ته.
بله،
نو زما په نظر باندې بهترینه خبره دا ده چې اوس ماشاءالله په افغانستان کې د طبابت په ډګر کې پرمختیا زیاته راغلې ده، نو کوشش باید وشي چې
لاول سره مراجعه وشي،
ډاکټر ته مراجعه وکړي،
یعنی لاول سره لاړ شي ډاکټرانو ته. بله ښاغلی مومند، غواړم په یو شکل باندې دا پوښتنه بیا هم تکرار کړم چې په افغانستان کې خو به په ځینو سیمو کې امکانات وي، په ځینو کې به نه وي، او شکسته مندان هم شته، ځینې ډېر مشهوره دي او ویل کېږي چې ښه کار کوي او کارونه سم دي. د یو روغتیا پال په صفات باندې کوم حالات تو کې کولای شي دغه سې کسان چې د عقل بلد وي چې څنګه کومک وکړي، کوم حالتونه ښه دي چې سړی ورشي او دوی ورسره مرسته وکړي یا د دوی مرسته وغواړي، یعنی اجازه تر کومه حده تاسو ورکوئ چې دوی بل اخره کار وکړي په دې مورد باندې؟
د ډاکټر په اساس باندې حضور ته هیڅ کله ځان ته دا حق نشم ورکولای چې هغوی ته د کار اجازه ورکړم، ځکه یو چا چې د ډاکټرې په ډګر کې یو قدم یا یو مرحله د پریکټیس نه کړي هغه ته مشکله ده چې څوک د کار کولو اجازه ورکړي، ځکه د دغه علم ډیر پرمختله دی او دا وی دی کارونه سره باشنی تقریبا نه لري من غي واقعیت دي دي د اته د سیم شوی دي چې او عادي دغه نه د تکلیف نه د لاس یا د پخې کته کېدل من سره غلي دي نو زما په نظر باندې به تر د خیر د مریض ته به یا کورنۍ ته به تکلیف یا به اقتصادي مشکلات او زوازي پرته لک تکلیف پیدا شي یا نور ټولنیز مشکلات په نظر خو خبره ده چې سی مرکز ته راشي او خطر دی ورته وشي
بله مننه کوم او یو څه بلم خغله مومن زغړم د تاسو تجربه پر وارم چې په ځینو حالاتو کې ممکن د مریض پخا یا لاس یا ګوتی بی ځای وي یا هغه جوینټ چې سره مفصلونه شو دي سره تړي هغه ځینی تارونه چې اډوکی د اډوکو په سرونو کې موجود یو یو بل سره تړي حرکتو د رامنځته کېدو بایس کې خصوصا په زنګنو کې دغه پیخ زیات کیږي چې اډوکی نوې مات فقط هغه تارونو آسیب لیدلې وي مګر شکسته بندان فکر کوم چې کله اډوکی کشوګیر کوي هغه تارونه سره شلی او لای وضعیت خرابې چې دا ډیر فکر کوم کلونه وخت نیسی چې برته سره وټړل شي هغه تارونه اډوکی خو به کم وخت نیسی مګر دا تارونه ډیر وخت نیسی په دې مورید باندې دغه سپیخ تاسو ملیدلې دي چې اډوکی نوې مات خو هغه شکسته بند ته وړي وي او د اډوکی چاره ور سره کړی وي
بالکل هم دې هفته کې هم دا سی واقع سره موږ مخ شو ډیر عادي تراما وا شکسته بند ته مراجعه کړو شکسته بند دې په ځای باندې تحقیق نه رسولې وي زره یو تر رسولې وي وادي تراما وا ناروغ را نیول او لا طرف ته زور ورکړو خو پیمانه زور کاشي ورکړو ته حکم لیګامنتونه دې په حساب باندې په سپورت نه نو کې د زیات په ضربه باندې په ټروما باندې اخته کیږي د زنګانو په برخه کې هغه مکمل چیرې کړی او هغه بدون د عملیات نو ستدې نه کیږي که په چیرې اول وخت کې دا وي د اورتوپیډي متخصص ته یا کل مراجعه کړي یا په خشګل باندې ته دوه یا درې هفته په جریان کې خکې ده نو دا غوی زیات زور فوکس او تمرکز په دې وسیږي چې کاش ورکې درته
bale bale خغله مومند اوس په بل مبحث تر شو هغه دغه د اډوکو د بیزای کیدو د عضلو د اوګې د لاسو د پخې چې ډیر دردونه لري لدی سره تړلې بل موضوع چې په کورونه یو کې ځینی ماشومان چې کله واړه ماشومان چې کله لویا نخلی یا سم نشینی ولا یا لاسو پخې کشکې یا ځینو حالتونو کې ډیر خلکو بلیدلی وي چې ماشوم زنګی له دوه لاسونو نه زړی په ټوکو باندې یا ور سره ساتیرای کوي چې دغه د جوائنټس یا د دې هغه مفصلونه جوړلې او د وټلو لامل کیږي په دې مورید باندې خپل نظریات کوی چې باید څه وشي هغه سپارښتنه څه دی کورونه یو ته
او د ماشمانو په واره کې یو خبره ډیره مهمه ده چې ماشمان هیڅ کلم باید لاسونه څخه کاش نه شي کړی دا حالات د چزيات مشمانو کې پیښیږي یو عصبي منشأ لري د اعصاب د اعصاب ضربه ده مراخل پکسو سره وي دوږي په خوښه کېده کله چې د لاس کشکیږي هغه ضربه اخلي دا د دې سبب ګرځي چې د مشوم دایمن مایوب پاتې شي اته په پرمختللي وادونه کې چې امریکا او د اروپا په سطح باندې د تدابیر به ډیره چیلنجبل ده نو کوشش باید وشي چې ماشوم هیڅ کلم د لاس نه کاش نه کړی شي او بل د څنګه په برخه کې دا یو وډو کې ده چې کله د لاس ته کاشش ورکړ شي د خپل ځینې بي ځای کیږي او یو ځل چې بي ځای شي په دوامدار اتی کاش کېدو سره دا بي ځای کیږي په کوشش باید وشي چې هیڅ کلم ماشوم د لاسونو څخه کاش نه شکړي
بله مننه کوم او د لویانو په برخه کې بام که تاسو بیا کوم پاول کې ویلي خیر که بیا هم تکرار کړئ چې د ډیسلوکیشن یا د بي ځای کېدو په برخه کې باید څه چاره وشي چې هغه د دردونو هغه کم شي اندازا هغه سپارښتنه مو څه دي چې په لومړنۍ امکاناتو کې باید څه وشي چې چیرته د سي عضله جوړلې یا ډیسلوکیشن یا بي ځای کېدل وي هغه څه باید وکړي
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي ځکه چې دا پروګرام په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي
د عضلات او د ضربې په صورت کې یا د بند بي ځای کېدو په صورت کې مهمه خبره دا ده چې طرف بي حرکت وساتل شي او په ارت مناجو شکل باندې کېږي شفخانه ته به دور رسول شي تر څو په شفخانه کې ورته په مسلکي شکل باندې تدوی تر سره شي د سیکریشن یا خلا یا د ډوډو د بندونو بي ځای کېدل د یو عاجل واقعیت ده د اورتوپیډي په برخه کې. نو دا ارتم راځي چې کی باید شفخانه ته ورسو شي تر څو دلته په مسلکي شکل باندې تداوی تر سره شي او دغه باندې چې ځای شوی دا پر ځای شي.
بله ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی لیاقت خان مومند. البته اوریدونکي کولای شي چې موږ ته خپل پیغامونه په 00 200 21 140 شپږ 01 او همدارنګه چې دا مو واتساپ دی خپل پیغامونه راولېږي یا زنګ راوي په همدغه واتساپ باندې. او د سټوډیو مستقیمه شمیره مو هم ده 00 200 21 140 15 01. موږ به تاسو پیغامونو ته په انتظار یو. د پروګرام په دغه برخه کې به البته بیا هم د هډوکو د ماتېدو په مسله کې تمکیږو. دا چې په کوم حالتونو کې د هډوکو د ماتېدو پیښې رامنځته کیږي په دې مورد مو د پروګرام لاوله تر دا اوسه پورې واوریدل، خصوصا د ژمي په موسم کې چې دغه پیښې زیاتېږي. البته د ډاکټر صاحب سپارښتنې مو هم واوریدلې په دې مورد باندې چې سپارښتنې دوی درلودلې. اوس به په هغو امکاناتو باندې خبرې وکړو چې د هډوکو د ماتېدو په صورت کې که ډاکټران وي چې استفاده ترې وکړي، مثلا د سیخونو اچول دي او همدارنګه د لکڼو لګول دي یا د سپورټیو نورو حمایوي وسایلو موجودیت ده. ډاکټر صاحب، د افغانستان په کلینیکونو صحیح مراکزو کې دغه امکانات څومره شته چې حمایوي شي د مریضانو په هغو حالاتو کې چې حاد وي؟
بالکل، په اوسنی شرایطو کې انشاءالله د افغانستان په اکثرو شفخانو کې، حتی د ولایتي شفخانو په سویا باندې، د هډوکو د ماتېدنې تقریبا ټول عملیاتونه او بیتون د عملیات تداوي ترسره کېدای شي. پر اوس وخت کې د اورتوپیډي په برخه کې افغانستان اکثره شفخانې خودکفا دي.
بله ډاکټر صاحب، دغه په ځینو حالتونو کې د خلکو ترمنځ هم عام دی چې ویل کېږي که یو وار اډوکې مات سی بیا برته خپل هغه طبیعي حالت ته نشي راتلای، هغه زور او قوت چې په طبیعي حالت کې لري یو مات شوی اډوکې نه لري. فکر کوي دا واقعا سمه ده دغه مسله څنګه؟
یب، موږ په خپل زما د تجربې په اساس باندې اډوکې بیرته خپل قوت لاس سره وړي شي، خو کله چې یو عضله تیری شي یا ضربه وګوري هغه کې امکان لري چې خپل قوت بیرته ترلاسه نه کړي، خو اډو کې اتمن بیرته خپل قوت ترلاسه کولی شي. خو یو امکان شته دی چې اډو کې یو دفعه مات شي، امکان لري چې بیرته بیا په هماغه ساحه کې مات شي. د دوباره ماتېدو امکان شته خو قوت بیرته ترلاسه کولی شي.
بله ډیره زیاته مننه کوم. اوس به یو لنډ د مو واخلو. تاسو د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنیوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو ته اغواګي استوس برا شو د پروګرام هغه مبحث چې په اول کې مو ویلو چې د فروست بایت یا د یخ وهلو پیخي دي. البته په افغانستان کې په دې وروستیو ورځو کې هوا د پلازمینې کابل په شمول په اکثرو ولایتونو کې انتر منفی 40 درجو پورې هم ښکته شوې ده، خصوصا د شپې لخوا د هوا د سړېدو اندازه ډیره ښکته تللې ده او هوا ډیره سړه شوې ده. په ځینو ولایتونو کې خو انتر منفی 30 پورې هم شوې ده. د بدخشان په ځینو سیمو، په بامیان او په غور کې هوا تر منفی 30 پورې رسیدلې وه، چې په اکثرو ځایونو کې خلک مړه کړي دي، خلک یخنی وهلي دي او ژوبل شوي دي. په پامیر کې چې د بدخشان دنګي او لوړی څوکی دی، هلته د سړی حواله کابل شوخه 21 کسان په دروستي ورځو کې مرشوي دي او نور ناروغان هم شته. په زینو نورو ولایتونو کې د کابل په شمول خلک مرشوي دي. د طالبانو چارواکو تازه په یو پیغام کې د طبيبي خو خوشند سړی حواله کابل د خلکو د ټپيانې دومره کېدو خبرونه تایید کړي دي.
لبد مرغه د هوا سړیدو سیلابونو اور لګیدنې او د ګاز نیولو له امله د مرغومي له شلمې څخه تر اوسه په 15 ولایتونو تخار، بدخشان، نیمروز، کندهار، لغمان، غزنی، روزګان، جوزجان، سرپل، فاریاب، پکتیکا، بلخ، سمنګان، بامیان او هرات کې څه د پاسه 100 کسان شهیدان، له 50 څخه زیات هستوګنځي په بشپړه او یا نیمه توګه ویجاړ شوي او نږدې 10,000 څاروي له منځه تللي دي. پیښ ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت د سروې سره هممهاله د رسېدنې ټیمونه سیمې ته لېږدولي دي تر څو د لا زیاتو انساني زیانونو څخه مخنیوی وسي. دغه وزارت د موسسو او دولتي ادارو په همکارۍ په تېره یوه میاشت کې 40,000 کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشلې دي.
پیښته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د وزارت یو مسؤول مولوي عبدالرحمن زاهد و چې په 15 ولایتونو کې د سړې هوا همدارنګه په ځینو حالتونو کې د ګاز نیونې په پیښو کې د څه باندې 100 کسانو د مړ کېدو خبرونه تایید کړه، همدارنګه 10,000 څاروي د دوی په خبره باندې چې تلف شوي دي. په دې سربیره چې دغه یخنۍ ګڼ خلک مړه کړي دي، ګڼ نور ژوبل دي او روغتونو ته رسول شوي دي، په دې برخه کې بل ډاکټر صاحب مومند وورو چې دغه د فروست بایت یا د یخنۍ وهلو مسله څنګه ده او څومره جدي ده په افغانستان کې خصوصا په دغه سي حالاتو کې؟
هو، په افغانستان کې په هغه سیمو کې چې د حرارت درجه د منفي نه خده کیږي دا واقعیت هم سره زیاتېږي، خصوصا په ماشومان او ځوانانو کې دې واقعیت زیاتېږي، ځکه ماشومان هم بیرون کې زیات د حرارت د یخوالي دا احساس نه کوي او بېغوري په حساب باندې راځي، او ځوانان د کار او د روزګار لپاره ډېرې سهو ته وځي. دوی کې دا واقعیت زیات پیدا کېږي کله چې د حرارت درجه ښکته شي، نو دغه د ګوتو څوکو د پوزي څوکې ته، د غوږونو دغه نرمې برخې ته، د شونډو ته د وینې جریان په کافي اندازه نه رسېږي. کله چې د وینې جریان په سمه اندازه باندې ونه رسېږي، نو هغه ته ضرورت وړ غذایي موادو ته نه رسېږي او هغه خپل نورمال حالت ته لاسه ورکوي، او په نیکروز باندې په تیري سلاب باندې نیکروز او بیروسه ګنګري نه وته د کته کېدو حالت ته رسېږي.
بله ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، کله کله دغه قسمتونه دي پخې ګوتې او همدارنګ د لاسونو څوکې او ګوتې او پوزه او غوږونه کله کله نیلي اوړي یا تور اوړي، چې هغه یعنی
رنګ یې تغیر کوي، توروالی پیدا کوي، شینوالی پیدا کوي. بالکل
بله، په کوم حالتونو کې هغه اولیه حالت په کوم هغه کې وي چې سړی متوجه شي چې باید ځان بچ کم کنه وضعیت به نور هم پسې خرابیږي؟
او عموما اولنۍ نښه خو یې دا ده کله چې دغه حالت پیدا کېږي، نو ناروغ د ګوتو څوکو کې سرونو کې یا د پوزې په څوکه کې یا په شونډو کې دغسې ستنې ستنې احساس پیدا کېږي. بیا له دې نه وروسته پرسو به بیا د هغه پوناکې غوندې دا حالت پیدا کېږي، نو کله چې دغه حالت پیدا شو نو کوشش دې وشي چې کوشش دې وکړي هغه اشخاص چې دغه حالت پیدا شوی اوسېږي، چې دا کم ساحو کې دغه حالت پیدا شوی دی ګرمي وساتي.
بله، هغه کسانو ته د تاسو سپارښتنه څه ده چې د ورځې ډېر ساعتونه د باندې وي کار کوي، یا مسافر که سړو سیمو کې یوې نه بلې سیمې ته ځي، دوی باید څه وکړي؟ زه غواړم یو څه ووایم چې ځینو حالتونو کې موږ په فیسبوک او په خواله رسنیو کې ګورو چې خلک په سالنګونو کې مثلا عکسونه اخلي په دې سړه هوا کې او ښه ځانونه یې تاودم نه وي ساتلي. فکر کوئ له سړې هوا سره دغسې لوبې کول څه رقم وي؟
دا خو ځان سره ظلم کول دي په حساب باندې. په سړو حالاتو کې کله چې هوا یخیږي، نو باید کوشش باید وشي چې د ډبلو کالیو څخه چې څو پوخه ډبر نیولي، یعنې په څو طبقو کې دغه شوي تنظیم شوي اوسېږي، د هغې څخه استفاده وکړي. لاسونه باید پټ وساتل شي، پښې باید پټې وساتل شي،
د ډبل بوتان استفاده وکړي شي، د لندوال نه باید لاسونه پخې وساتل شي، په زیات وینځلو نه جلوګیری وشي، معیار زیات واخیستل شي، که انرژي باید زیات واخیستل شي تر څو د دې حالاتو څخه مخنیوی وشي، او بې ضرورته دغه حالاتو ته ځان مواجه نه کړي، یعنی زیات یخې هوا سره بې ضرورته تماس ورنه کړل شي ورته.
مننه کوم ډاکټر صاحب. مومند ځینې اوریدونکو به وي، البته دوی ته به بیا هم په اخر کې که وخت وي وخت ورکو. د واتس اپ ټلیفون شمیره مو د 00 2 21 1 4 شپږ 0 او مستقیمه د سټوډیو شمیره مو ده 00 2 21 1 4 15 0. تاسو د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام اورئ چې په دغه پروګرام کې د هډوکو د ماتېدو په تیره بیا په ژمي کې د دغه سپې خو د زیاتېدو همدارنګه اوس برخه وروستۍ برخه مو د فروست بایت یا د یخنی والو یا سړې څپې د وهلو په مسله باندې خبرې کوو. ډاکټر صاحب، مومنت کله چې دغه د پښو یا د لاسو اډوکي او څوکې توري اوړي، بالاخره هغه وروستی حدیث څه وي چې باید پرې شي که نه نور امکانات تر اوسه نه دي راغلي؟
د توروالي په صورت کې خو مهمه خبره دا ده په اوس وختونو کې دغه طبابت ډېر پرمختګ کړی دی. د طبابت ډګر کې هدف دا دی چې یو ناروغۍ یا د یو مریضۍ نه باید مخنیوی وشي، نه تداوي، د تداوۍ نه مخکې باید مخنیوی وشي د یو ناروغۍ. نو مهمه خبره ده چې اول خو د حالت من سره نشیدي څخه مخنیوی وشي، که بیا خدای نخواسته کوم د حالت پیدا کېږي نو هغه د تداوی په برخه کې د ګرم ساتل او هغه مخکې کوم شیان چې ذکر کړو د هغې څخه استفاده وشي، که چیرې بیا د ښه والی پکې رانغلی یا د بهبود پکې رانغی، اخري لارې خو د هغه ګوتو یا د که کومه ساحه چې توره شوي د هغې لرې کول دي.
مننه کوم ښاغلی لیاقت مومند. د اورتوپیدی په شفاخانو کې آیا دغسې ناروغان هم رارسیږي چې معمولا اډوکي تور اوښتي وي او لاسو پښې؟ تاسو خپل هم تجربه کړي که څنګه په دغسې خصوصا په سړې هوا کې چې او زیات هم ده؟
متاسفانه یو په کابل کې خصوصا دغسې واقعیت و.
ښه، چې مریضانو مراجعه کړې؟
مراجعه کړې وه، د ګوتو پخې د پخو ګوتې د توروالی پیدا کړی.
او د طبي لحاظ مخکې له دې چې دغه بد حالت ته ورسیږي، په کورنۍ کچه باندې هم کولی شي ځینې هغه وکړي تداوي وکړي، یا مثلا په ګرمو اوبو یا جوش اوبو کې کېږي چې بیرته حس پیدا شي؟ که
ګرمو اوبو کې عموما باید اصلي دغه دی تداوي معیار یې همدغه شی دی، د دې په ځای باندې چې د وچ حرارت نه استفاده وشي باید ستیم حرارت وشي، ورته تاسو ذکر وکړ په ګرمو اوبو باندې، تړمو اوبو باندې ګرمې شي تر څو وخته پورې، تر څو د وینې جریان بیرته یاد شي دغه ته.
بله بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. د تاسو نظر به بیا هم راواخلو. اوس به یو اوریدونکی ولرو، مهرباني وکړئ که زموږ غږاورئ. مهرباني.
ابرم ژغ دی اورم. ما ول ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه، ما یو شکل کېږي چې پښه مې سوي ده او زخم لري، نه ډیریږي نه لګیږي جوړیږي نه.
ها، په کوم سوي و یعنی اور یې خسته او سوځیدلې و، اډوکه خو به جوړ وي؟
اډوکه هم نه ده، دغه بجلا کده ان ته نه ډیریږي نه لګیږي، په یو اندازه ولاړ دی او شیب ښکلا کیږي.
ها، څه تداوی خو می کړی ده؟ یعنی ډاکټرانو ته ورغلی کم امداسې مو پریخه ده تر دا اوسه پورې؟
ډاکټران څه کوله يم، ډېر ډاکټران څه کوله يم، خو ډېر ډاکټران وایي چې مقصد نه جوړیږي، بعضې وایي جوړیږي، 2 لک 3 لک مصرف د منځ راځي وایي، یا هغه موږ په تاونمندۍ کې نه ده په دې خاطر.
صحیح ډاکټر صاحب، هم ځینې بله ډاکټر صاحب پوښتنه که تاسو لرئ ترې وایي، دوی ستا په لاین کې.
سلامونه ورور.
وعلیکم السلام.
د بجلی کډو کې خو دې ښکارا نه دی، اډو کې خو تاسو نه ښکاریږي بیرون مخاطه؟
یا نه ښکاریږي، اډو کې نه ښکاریږي.
خان، د کوم قسمت دی بجلی؟ په کوم قسمت کې دی
دغه خو دې بجلی کې به دغه اخر کې چې کوم بند لري کې چې شې دې به دغه اندازه کې دا
او دغه او به کې
وبت راځي زخم نه دی
او لګ وبر لګ دی وبر راځي او کله په دوه ورځې کې چې یو غږ پسمنو مې بیا لګ وبر کوي اندازه
دوه کال تاسو خو دل دوه کال کېږي
دوه وشت کال فکر کوم دی ویل
دوه وشت کال کېږي شش کال سره دوه وشت کال کېږي
وسته عمر څه مړه
عمر مې وسته خبان دی دغه ودی شاته دی شمه
سمه ده مننه کوم رو د تاسو نو اوس به د ډاکټر صاحب خبري واوري دوی بخپل نظر تاسو وي مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب په دې مواردو کې څه کېدای شي چې دغه سي وګدماله ناروغي وي اډو کې جوړبل وي یا پوستکه جوړبل په دغه حالات کې باید څه وشي
په دې حالات کې مهم شی د حفظ الصحه مراته ول دي پاک ساتل دي زخم باید پاک ساتل شي کچيري پوستکه اندازه زیاته د خپل زس یو که یو اندازه نشټواله موجود وي په دې صورت کې به پوستکه په وان کې اجازه خمه چې نه جوړیږي اتمن یا به کوم غوخه لوټه پاتې شي یا به د کوم یو قسمت بیرون قرار دای شي موږ چې لیدلې دي اکثره وخت کې دا څه زخمونه چې د کوم یو وخت بیرون قاته تماس وي په دې حالت کې زخمونه نه وچیږي اول په څنګه کې دا د شکرې معاینات مهم دي چې شخصه نه غسه شکر خو نه وي په دې حالت کې زخمونه نه جوړیږي
سمه ده ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب لیاقت مومند چې په دغه پروګرام کې مو په بشپړ اوسلې را سره ګډون وکړ شاوخه یو ساعت مو د اډوکو په ارتباط باندې خبرې وکړې دا چې په ژمي کې په سړه هوا کې د اډوکو د ماتېدو پیښې او کسرونه زیاتېږي د ازالو د جوبلیدو او پرسیدو پیخي هم زیات شوې دي تاسو مکمل توضیحات ورکړه او ریدونکو هم خپل زنګونه راول پښتني او نظریات سره تبادله شول ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب البته په اخر کې به وخت تاسو درک کلاند پیغام چلري مهرباني وکړي چې بیا خدای پامني سره وکړو
هغه ډول ته پیغام درې چې کوشش خپل تر هغه پورې چې وسه کیږي کوشش دی وکړي چې زیات ته یخ هوا سره خصوصا په غسمو کې چې البته راځه درجه صفر څخه کېږي د ځان د ګرموال لپاره اهتماماتونه سي د خپل واسي مطابق کچېری ضرورت نه وسی کې زیات یخ هوا سره ځان نه تماس کوي نور خاص پیغام نشته
ډیر زیاته مننه کوم د اورتوپیدی متخصص ډاکټر خغلی لیاقت خان مومن چې په دغه پروګرام کې مر سره اشتراک وکړ الله تاسو ورېدونکو مننه کوم چې د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمن د خبرونه متر دې د مواورې د زما صفی الله ستانګزی او زما د همکار شفیق یار سلامونه او درناوی په اخر کې به عمومنه تاسو اجازه غواړو خو وخت ولرئ
سوداگر شرابی غزل پڅو دې دل هم پر خپري ولې ګلابي غزل پڅو دې شرابی غزل پڅو د شیرونو سوداگر شرابی غزل پڅو دې دل هم پر خپري ولې ګلابي غزل پڅو دې شرابی غزل پڅو شرابی 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 مستی مستی ہم لی وکڑی چی مصری نہنگان شی مستی مستی ہم لی وکڑی مستی مستی ہم لی اکڑی چی مصری نہنگان شی مستی مستی ہم لی اکڑی چی چپے چپے را پورش دریا بی غزل پچو دے دل ہم پر خپری ولے گلابی غزل پچو دے شرابی غزل پچو دے شیر نو سودا گرے شرابی غزل پچو دے دل ہم پر خپری ولے گلابی غزل پچو دے شرابی غزل پچو sharabi 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 me می بیا د در پلاس کی د زخمونو سکی راوړي زړه می بیا د در پلاس کی د زخمونو سکی راوړي د زخمونو سکی راوړي زړه می بیا د در پلاس کی د زخمونو سکی راوړي ستا برندو برندو سترگو قابی غزل پچو دے ریلحام پر خپری ولے گلابی غزل پچو دے شرابی غزل پچو دے شیرو سودا گرے شرابی غزل پچو دے ریلحام پر خپری ولے گلابی غزل پچو دے شرابی غزل پچو شرابی 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 شرابی